کابل کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم. دا زادي رادیو یو بل خبرونه ته مو بیا هم زفر با ظاهر هر کله وایم چې د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه په ترڅ کې د وزیر نورو طالب بندیانو خوشی کېدو وړاندې ست د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون اوریدلی سي. نور راپورونه هم ست خو تر سره مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ووري. پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د یو امریکایي په هنتون چیرنی شي ورسته لاغ چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوزي ونده کم کړه. په دې هیات کې د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکی تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري د پوزي او څلور ستاره یي متقاعد جنرال لوید آستن چې په عراق او افغانستان کې دنده ترسره کړې د هیات د دفاع وزارت ته ونوموي. او د امریکا متحده ایالاتو، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په غلیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. د خبرونو تفصیل د امریکایي په هنتونو چیرنی شي چې ورسته لاغ چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوزي ونده کم کړه. په دې هیات کې د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکی تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دغه موندنې چې پرون خبرې سوې شي چې له 2018 کال څخه چې د ملکی تلفاتو شمیر پکې 215 تنه وو، په 2019 کال کې دا شمیره 300 لوړه شوه. دا چیرنی چې د براون او بوستون پانتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یو برخه ده، وایي د هغو ملکیانو شمیر چې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بریدونو کې وژل سوي د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړیتوبونو او تاکتیکونو پر اساس توپیر لري. دا چیرنه د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایی بریدونو له کبله د ملکی تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پورې اړوند بولي. دا چیرنه د ملګرو ملتونو د ادارې د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس سوی ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د سالنګونو لار به تر چاشمبې د لویو یا ټیلری موټرو پر مخ تړلې وي. د دغه وزارت ویاند مرستیال اشرف حقشناس ازادي رادیو ته ویل د پریکړې په شمالي سالنګ کې د واوري اورې دوله کبله کړې ده.
قرار پیشبینی را کوم درم درفه
په سهار کې به زموږ د اټکل لمخې د چهارشنبې تر سهار واوره اوري. له ټلری وسایتو پرته چې درون وسان لري نور وسایت په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ راتګ کولای شي.
جنوبی سالنګ کې واوره 10 سانتي متر او په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متر اوریدل ده. په شمالي سالنګ کې د واوره اوریدل لا هم دوام لري. اخوا په هلمند کې د ازادي رادیو د وجلسوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په وغونډ کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یو تنظیمونکی او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمحید هاشمی برای ازادي رادیو ته وویل چې دغه مېرمنې لبیلا بیلو ولسوالۍ څخه راټولې شي.
د سلو زیاتې مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د غې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې لښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهراً د په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د عملیانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. زموږ غلازه د راډیو ری د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوزي او څلور ستاره یي متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد د دفاع وزارت ته ونوموي. د خبر امریکایي رسنیو خبر کړی دی کچېری دا ټاکنه تایید شي جنرال آستن به د امریکا لومړنی تور پوستې دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. وش پته کلن آستن په ویست پوینټ کې د امریکا له پوزي اکاډمۍ څخه فارغ شوی دی او یو څلوېشت کال یې په پوز کې کار کړی. نوموړي په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشري هم کړې ده. دی په 2018 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت د جنرال آستن نوماندی باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شاید د سنا د هغو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د پینټاګون په ملکی رهبرۍ باور دي. جو بایدن چې د جنوري پر 6مه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړي تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ځای ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا اقدام پرون سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام سوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یې تحمل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادیو د سرغړونکو هیوادونو په تار کې تر سختي څارنې لاندې ونیول سول. مایک پومپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غواړي اقدام وکړ. او تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شیارخي افراطي ګوند ای اف ډی له لوړپوړو مشرانو سره په مسکو کې وګوري. کرملن دا لیدنه ډیره مهمه ګڼي. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف پرون ویلي و چې روسیې له جرمني سره بیلابیلې اړیکې ساتلې چې په ځینو برخو کې بریالۍ او په ځینو مسایلو کې لږ بریالۍ وي. پیسکوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري. د ای اف ډی ګوند وایي دا سفر د روسیې د پارلمان یا دوما په بلنه ترسره کیږي. AFD د اروپای ټولنې لخوا پر روسیې د لګول سوي بندیزونو د لری کېدو پلوي کوي او د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو سمیدل غواړي. د خبرونو پای. زموږ غلا ازادي رادیو اوریدو سنو تاسو کولی سي د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ. پاتم د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ډیر برخه موسیقي پروګرام ته ځانګړی شوی د خو له هم د خبري برخه دوام تاسو پام راړو. یو څو راپورونه هم لرو. د ملي امنیت شورا وایي چې د وزیر نورو طالب بندیان خوشی کېدل به د سولې له پروسه سره مرستونه کړي. دغه شورا وایي د 5500 طالب بندیان خوشی کېدلو د سولې له پروسه سره هغه چې یجمنه سوي و مرستونه کړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شش دفیر ویلو طالبان غواړي چې وزیر نور بندیان خوشی سي. سلیم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو وزره بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ور نه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سوی وسی دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې وزره نور بندیانی خوشی سي. د نورو طالب بندیانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبره سوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشی کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل سوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی چې پر دې مسئلې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري. افغانستان لوی سرنوالی وای په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه د تیر مالی کال پرتله کم شوې ده. د لوی سرنوالی د چارواکو په وینا په تیر مالی کال کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې سش کالي شمیر 80,000 ته رسیږي، چې په خبره یې په کابل کې دغه جرمونو ته ډیر رسیدنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وای کابل، ننګرهار او کندهار هغه ولایتونه دي چې په تیر نه میاشتو کې جنایي پیښې پکې ډېرې تر سره شوې. د دې ادارې وایي جمشید رسولی نن دوشنبه په کابل کې د خبري ناستې پر مهال ویل، یوازې د وژنې 1,650 پیښې په دغه موده کې څېړل شوې دي.
د افغانستان لوی څارنوالي 1499 مالي کال په نه میاشتو کې 22,822 جنایي پیښې خو قضیه ثبت کړي او رسیدنه ورته کړي. دغه پیښې د افغانستان په 34 ولایتونو کې ثبت شوي. په دې پیښو کې قتل، غلا، اخلاقي جرمونه، انساني قاچاق، کیسه بوري، غصب، جال او نشئی توکي شامل دي.
د جمشید رسولی په وینا په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې، په داسې حال کې چې د سږني کال د ټول جنایي پیښو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي. نوموړی وایي په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هم 19 پیښې ثبت شوې چې په تور یې 9 کسان پیژندل شوي هم دي. ښاغلی رسولی زیاتوي په وروستیو کې د څارنوالانو ترور هم یوه جدي موضوع ده چې موږ یې په جدي ډول څېړو. نوموړي ویل چې د څارنوالانو وژنه د افغانستان د دښمنانو کار دی، خو مشخصې د کوم چا یا ډلې یادونه ونه کړه. د افغانستان لوی څارنوالي په داسې حال کې د جنایي جرمونو په تړاو تر سره شویو پیښو ته د رسیدنې خبره کوي چې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو د خلکو شکایت زیات شوی و، خو یو شمېر افغانان بیا د جنایي پیښو په برخه کې د حکومت اقدامات پس بولي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الهام وایي
جنایي پیښې ورځ پر ورځ په ډېرې دوه دي، خصوصا په مرکز کې، په کابل کې موږ هر ورځ د داسې پیښو شاهدان یاستو چې ډېر موږ هموطنان، موږ خلک د جنایي پیښو قرباني کیږي او په ولایاتو کې همدغه رقم ختنه نشته، بس خاص نشته. او
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په تیر کال کې په کابل کې شاوخوا 15,000، ننګرهار کې شاوخوا 2,500 او په کندهار کې شاوخوا 1,500 جنایي پیښې ثبت شوې او د ټولو قضیو ته رسیدنه هم شوې ده.
دوستان اوس بل ناجیه صفوي وورو چې د کابل چپرس پاڼې کتلې دي چې د افغانستان په اړه څه لیکلې دي.
صبح کابل ورسپانې د پوهنې وزارت پر نوې طرحې نیوکه کړې ده. ورسپانې ټینګار کړی چې لزده کوونکو باید د سیاسي وسیلې په توګه کاروان اخیستل شي. ورسپانې لیکلي چې د پوهنې وزارت له لومړي تر دریم ټولګي پورې جماعتونو ته د زده کوونکو د تدریس د انتقال نوې پریکړه دقیق همداسې مهال اعلانیږي چې د سولې خبرو پر کړنلاره په دوحه کې د افغان او طالب پلاوي له هوکړې یوازې څو ورځې تیریږي. ورسپانې لیکلي که څه هم یاد وزارت لیکلي چې دغه پریکړه په هغو سیمو کې پلي کیږي چې ښوونځیو ته پکې لاسرسی نشته، خو د لیکوال په باور اړتیا ده چې په دې اړه له سره کتنه وشي. مسیر ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې د اسلامي تعلیماتو معینیت له منځه وړی او څو معینیتونه یې سره یوځای کړي او ویلي دي چې له دې وروسته به له لومړي تر دریم ټولګي پورې زده کوونکي د ښوونځي پر ځای جومات ته ځي او هلته به زده کړې کوي. ورسپانې په پوهنې وزارت کې د دغو بدلونونو او وروستیو پریکړو تر شا اصلي لامل اقتصادي ستونزې یادې کړې. لیکلي دغه ټول بدلونونه او پریکړې پر اقتصادي مسایلو راڅرخي او نور دلایل یوازې د توجیه لپاره راوړل کیږي. د سرمقل لیکونکي په وینا واقعیت دا دی چې بهرنۍ مرستې په شدت سره کمیږي او حکومت اړ دی چې خپل لګښتونه کم کړي. او هیواد دولتي ورسپانې وروستیو بریدونو ته په اشاره سره لیکلي دغه بریدونه داسې مهال کیږي چې یو شمېر کسانو هیله ښودله چې ګنې د قطر مذاکراتو کې پرمختګ به په افغانستان کې د دایمي او ډېر ژر اوربند لامل شي. ورسپانې د کندهار د دامان په څیر ګڼې نورې پیښې بشري جنایت بللی او لیکلي دي چې د دې تر څنګ د جګړې دوام هم تر ټولو ډېره ملکي مرګ ژوبله لري. د لیکوال په وینا دغه حالت ته په کتو لا هم نړیوال فشار ته اړتیا ده، په دې معنی چې نړیوال ټولنه باید د حقیقي او واقعي سولې لپاره پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړ یو